افغانستان کې د غرمې 12 بجې شوې. ازادي رادیو او ری د ازادي رادیو د دې خبرونه ډېره برخه دوه زو پروګرامونو ته ځانګړې شوې. درسي ساعت او ازادي میلم خو پیل د دې ساعت په خبرونو کې. پاکستان د ډیورن د کرښې په اوږدو کې د طالبانو او پاکستاني ځواکونو ترمنځ د وروستیو سختو نښتو وروسته د تورخم دروازه تړلې ده. د جرمني خبري اژانس راپور له مخې یوه پاکستاني امنیتي چارواکي چې نوم یې نه دی په ډاګه شوی د دغې دروازې د تړل کېدو خبر ورکړی، خو په دې اړه یې نور جزئیات نه دي ورکړي. د پاکستان د امنیتي سرچینو له قوله د سیمه ییزو رسنیو لخوا په خپرو شویو ویډیوګانو کې دا شوی چې پاکستان لږ تر لږه 19 افغان پوستې نیولي او د افغانستان لوري ته یو شمېر تلفات اړولي دي. هغه دا چې ګرانه ده کرواله ثابت شي. د طالبانو د حکومت دفاع وزارت بیګا اعلان وکړ چې د هیواد په ختیځ او جنوب کې د ډیورن کرښې په اوږدو کې له پاکستاني ځواکونو سره درنې نښتې کړې دي. دفاع وزارت ویلي چې دا پوځي عملیات چې د افغانستان پر قلمرو د پاکستان د وروستیو حملو په ځواب کې وشول د شپې په 12 بجو پای ته ورسېدل. د پاکستان امنیتي سرچینو ویلي چې په دغو نښتو کې له درنو توپونو، ټانکونو، جنګي جت الوتکو او ډرونونو څخه کار واخیست. تر دې مخکې پاکستاني چارواکو تایید کړی و چې د هیواد پر خاوره د طالبانو په حملو کې درې سرتیری او یو ملکی وژل شوی او 15 نور سرتیری ټپیان دي. د هند اپوزیسیون د اصلي ګوند کانګرس مشر راهول ګاندي پر حکومت د هغې ادعا او له خبرېدو وروسته انتقاد وکړ چې وایي د هند خزینه خبریالانو ته د طالبانو د بهرنیو چارو د وزیر امیر خان متقی خبري کانفرانس ته د ننوتو اجازه نه ده ورکړل شوې. ځینې هندي رسنیو پرون ادعا وکړه چې په نوې ډیلي کې د افغانستان په سفارت کې د متقی خبري غونډې ته خزینه خبریالان نه دي پرېښودل شوي. دوه هندي خزینه خبریالانو هم ازادي راډیو ته تایید کړه چې په دې خبري کانفرانس کې د ګډون مخه نیول شوې ده. د هند بهرنیو چارو وزارت ویلي چې د دې کانفرانس په تنظیم کې دوی لاس نه درلود. د فلسطیني حماس ډلې یو جګپوړی چارواکی وایي د دوشنبه په ورځ به د هغو اسرایلي یرغملو د خوشې کولو بهیر پیل شي چې په غزه کې ساتل کیږي. اسامه احمدان پرون شنبه فرانس پرس خبري اژانس ته وویل د لاسلیک شوې موافقې په اساس د بندیانو تبادله له هوکړې سره سم د دوشنبه په ورځ پیلېږي. د موافقې له مخې په لومړي پړاو کې به حماس اسرایلي یرغمل د نږدې 2000 فلسطیني بندیانو په بدل کې خوشې کړي. اسرایل باور لري چې 40 تنه یرغمل لا هم ژوندي دي. د مصر تفریحي ښار شرم الشیخ ته نږدې په یو ترافیکي پیښه کې درې تنه قطري ډیپلوماتان وژل شوي دي. دوه امنیتي سرچینو نن رویترز خبري اژانس ته وویل په پیښه کې دوه نور قطري ډیپلوماتان هم ټپیان شوي دي. د سرچینو په وینا د دې ډیپلوماتانو موټر له ښاره 50 کیلومتره لرې اوښتی و. تر اوسه روښانه نه ده چې آیا دا ډیپلوماتان د قطر د مرکچي پلاوي غړي وو که نه. د قطر یو پلاوی په دې وروستیو کې د غزې د جګړې د پای ته رسولو په هدف د امریکا د ولسمشر ډونالد ترامپ د سولې د تاریخ چوکاټ کې په شرم الشیخ کې د اسرایلو او حماس ډلې ترمنځ خبرو کې منځګړیتوب کاوه. او په پام کې ده چې د افغانستان او بنګلادیش د کرکټ ملي لوبډلې د سیشن بی په ورځ یو ورځنۍ لوبه کې سره مخامخ شي. دا لوبه د کابل په وخت د مازدیګر په 4:30 بجو د ابوظبي په لوبغالي کې پیلېږي. افغانستان خپلې تیرې دوه لوبې له بنګلادیش څخه ګټلې دي.
درسی ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونۍ ز خبرونه.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام علیکم له احترامات تاسو ټول کډر مون او درنو زکون کو ته وړاندې کوم. لمن دیم چې تاسو ټول برات رو غوړ او صحت مند او سړی د صحت چمې بون پتان وي. رونا او کلری زکون کو د تل پسې زمرا تاسو د نن ورځې درس مضمون د افغان مشهور مرګونو اړوند نو افغان مشهور مرمن به پیژنو د حقوقي د ژوند په حق لبه معلومات ترلاسه کو. خو رونا کلری زکون کو لکه څنګه چې زمرا تاسو د تیر ورځې لوست مرمن معصومه اسمتی وردګ اړوند او مرجو تاسو مرمن معصومه اسمتی دا کو پیشن در ده حقیقت د ژوند په حق لمو بشپړ معلومات تر لاسه کړه. خو دې وو بهیدو لوچی مېرمن معصومه اسمتی وردګ څوک په اسره او شخصیت وو او څنګه یې وکول شوی د پاکستان په تاریخ کې خپل نوم ځای پر ځای کړی. نن ورځ یو ځل بیا هم د همدغه سي اتلې زړوري افغان مېرمنې اړوند میتاسته معلومات چمتو کړې دي. هله من دې چې د تل پسې را سره د درس تر پای پر ملتیا وکړي او یو څه زده کړي. نو درنو ځکون کو یو ځل بیا هم یادوري کوم مخکله دې چې تاسو لوست پیل کان تاسو ټول درنو ځکون کو سره باید خپل د لوست ټول سیمواد چمتو او اماده پرته اوسی چې تر څو وکولی شي د نن ورځې د درس مهم نکات په خپل کتابچو کې له خپلو ځانو سره نوټ کړئ. نو درنو زده کوونکو، اوس هم د لوست په دې برخه کې نزو ستاسو لوست پیل کوو. زموږ ستاسو د نن ورځې نولسم لوست موضوع میرمن هورا خلتی ده. لولو چې میرمن هورا خلتی څوک په څه ډول شخصیت و کوم کارونه یې زموږ د ګران هیواد افغانستان لپاره ترسره کړي دي، او څرنګه یې وکولی شوی خپله مینه او محبت د افغانستان د خاورې په وړاندې باندې څرګنده کړي او د افغانستان په تاریخ کې خپل نوم ځای پر ځای کړي. نو راځو د میرمن هورا خلتی اړوند معلومات ترلاسه کړو. میرمن هورا خلتی، هورا خلتی د سلطان محمود غزنوي خور وه او د غزنی د تاریخ یو پیژنده شوې ښځه وه. لولو چې میرمن هورا خلتی د افغانستان د سلطان محمود غزنوي خور وه، کوم چې د غزنی په تاریخ کې یو له پیژنده شوو او پرمختللو افغانو میرمنو له جملې څخه وه. یعنی میرمن هورا خلتی د سلطان محمود غزنوي خور وه، کوم چې سلطان محمود غزنوي په هغه وخت کې د غزنی پاچا و. په 318 هجری قمری کال د محرم په لسمه نیټه په غزنی کې زیږیدلی وه، او په 323 هجری قمری کال کې وفات شوه. یعنی د میرمن هورا خلتی د ژوند د پیل نیټه او همچنان د مرګ نیټه یې دواړه دقیق معلوم دي، کوم چې د زیږیدنې نیټه یې په 318 هجری قمری کال د محرم د میاشتې پر لسمه نیټې څخه پیل کیږي، او د وفات کال یې په 323 هجری قمری کال کې دی. هغه د حکمت، سیاسي تدابیر او لیکوالۍ په برخه کې ځانګړي وړتیاوې لرلې. یعنی میرمن هورا خلتی د حکمت او سیاسي تدابیرو، فیصلو او پلانونو په جوړولو کې، همچنان د لیکوالۍ په برخه کې ځانګړي وړتیاوې او مهارتونه درلودله. شخصیت، علمی او سیاسی ورتیاوی. درنو زکون که واس هم دلوست بده برغه که ده میرمن هورا خلتی شخصیت ده حقی علمی او سیاسی ورتیاوی بلو، چی میرمن هورا خلتی سده و شخصیت درلودی کمی علمی او سیاسی ورتیاو سخه برخه مرمه. هورا خلتی ده غزنی پا دربار که یو هوشاره و معتبره مشروه. دولو چی هورا خلتی ده غزنی پا دربار که، یعنی ده غزنی واکمنی یا هم سلطنت پا دربار که، یو پرمختللو هوشیار و معتبر و مشرانو لجمله سخه و. د هغه حکمت، سیاسي پوهه، د تاریخ لیکونکو له بهکې لخوا هم یاد شوی دی. یعنی د میرمن هورا خلتی په اړه، په خپله د هغې د سیاست او د هغې د پوهې په اړه په تاریخ کې هم ډېرې زیاتې شمېر لیکنې شوي دي چې هغه په خپله د بهکې لخوا څخه یاد شوي دي. د ټولنیزو او سیاسي چارو د تنظیم په برخه کې ځانګړې وړتیاوې ښودلې دي. یعنی میرمن هورا خلتی په خپله په ټولنیزو، فرهنګي او تمدني او سیاسي چارو کې د هغوی د تنظیم او اداره کولو په برخه کې په خپله ځان کې ځانګړې وړتیاوې درلودلې، کوم چې د افغانستان ټولو خلکو ته یې څرګنده کړې دي او هغوی ته یې خپلې وړتیاوې ښودلې دي. د هورا خلتی لیک مسعود ته. درنو سکون کو، اوس هم د لوست په دې برخه کې د هورا خلتی لیک لولو چې هورا خلتی خپل ورور مسعود ته څه ډول لیک لیکلی و، او په لیک کې یې د څه یادونه کړې وه. د سلطان محمود له مړینې وروسته یې خپل ورور مسعود ته لیک ولیکه. یعنی کله چې سلطان محمود غزنوي مړ سو، د هغه د مړینې څخه وروسته خپل ورور مسعود ته یې لیک ولیکه. یعنی خپل ورور مسعود ته یې خط ولیکه. په لیک کې یې مسعود ته غزنی د بحران او سلطنت د ژغورنې اړتیا په ډاګه کړه. یعنی په دې لیک کې میرمن هورا خلتی خپل ورور مسعود ته د غزنی د حالت، د غزنی د سلطنت د حالت او بحران، د هغه سیاسي ننګونو په حالت کې بشپړ معلومات ولیکل، او هغه ټوله برخې یې ورته په نښه کړلې چې اوس فی الحال د غزنی سلطنت د بحران او د سلطنت د ژغورنې سلطنت د بحران سره مخامخ دي، او دغه سلطنت چې دي اوس د ده وژغورنې ته اړتیا لري. هغې د دربار او د سلطنت د سکوت د مخنیوي لپاره د مسعود سمدستي راتګ غوښتنه وکړل. هغې په دغه لیک چې کله چې دی دا لیک د سلطان محمود له مړینې څخه وروسته لیکي خپل ورور مسعود ته، نو په دې وخت کې په دې لیک کې دا څرګنده کړله چې باید مسعود د سلطنت دربار ته ځانه ورسوي، ځکه دربار او ډېر زیات ضرورت درلودل. نو دې نه غوښتله تر څو د هغوی دربار سلطنت سلطنت د سکود سره مخامخ سي. نو هغه د دربار او د سلطنت د سکود د مخنیوي په خاطر سره مسعود سمدستي راتګ ته اړ کړه ترڅو دستي غزنی ته راسي او دغه کوم سیاسي ننګونې او ستونزې مشکلات چې رامنځته سوي دي دا سیاسي ننګونې او مشکلات د منځ څخه یوسي. د لیک پایلې اوس هم په دې برخه کې لولو چې دغه لیک چې میرمن هورا خالتي خپل ورور مسعود ته ولیږه نو د دې لیک څخه یې کومې پایلې ترلاسه کړلې. د هورا خالتي لیک مسعود دې ته اړ کړله چې له اصفهان څخه غزنی ته ستون شي. یعنې کله چې د هورا خالتي لیک مسعود ولوستله نو مسعود دې ته اړ سو ترڅو له اصفهان څخه غزنی ته ولاړ سي. د مسعود پر راتګ سره د غزنی سلطنت ثبات ترلاسه کړه او له سیاسي بحران څخه یې ځان وژغوره. یعنی کله چې مسعود پخپله د اصفهان په اصفهان کې و یعنی په هغه وخت کې دی په غزنی په ښار کې نه و نو دی دې ته مجبور سو ترڅو بیرته غزنی ښار ته راسي. کله چې مسعود غزنی ښار ته راغلی نو په هغه وخت کې د غزنی سلطنت ثبات ترلاسه کړه او د سیاسي بحران څخه یې ځان وژغوره. د هورا خالتي تدابیر د غزنی امپراتوري په ژغورلو کې مهم رول ولوبوه. یعنی هورا خالتي چې کوم تدابیر ونیوله کومه فیصله چې وکړه کوم پلان چې جوړ کړ و د غزنی د امپراتوري په ژغورلو کې مهم رول ولوبوه. یعنی د مهمو کارونو له جملې څخه و. که چیرې میرمن هورا خالتي دغه لیک مسعود ته نه وای لیکلی نو ممکن د غزنویانو کومه امپراتوري یا هم کوم سلطنت چې په غزنی کې موقعیت درلودی ممکن هغه له منځ څخه تللی وی وای یا هم سیاسي بحرانونه ننګونې نورې هم زیاتې سوي وای. نو دغه لیک دې ته پیدا وکړله ترڅو دغه سیاسي ننګونې له منځ څخه یوسي او مسعود دې ته اړ کړي بیرته له اصفهان څخه غزنی ته راستون سي او د غزنی د سلطنت ثبات ترلاسه کړي او سیاسي بحرانونو څخه وژغورل سي. نو دا د میرمن هورا خالتي د تدابیرو څخه یو مهم کار و کوم چې غزنی وژغوره. د بحران د مخنیوي ستراتیژي اوس هم درنو زده کوونکو په دې برخه کې لولو چې د بحران د مخنیوي ستراتیژي سبیه کومې ستراتیژي کوم میتودونو څخه دې کار اخیستی و. د سلطان محمود د مړینې پټه وساتله سو سیاسي ګډوډي څخه مخنیوي وشي. یعنی کله چې سلطان محمود غزنوي مړ سوی و خود دې دغه خبره د دربار خلکو ته ونه کړله. یعنی ټوله درباریان له دې خبرې څخه خبر نه کړله او دغه خبره یې پټه د ځان سره وساتل ځکه که چیرې دې دا خبره کړې وای نو ممکن ټوله دربار کې غلمغال جوړ شوی وای او ټولو د واک پر سر باندې جنګ او جګړې کړې وای. په دې حساسو وختونو کې هورا خالتي دا ښه اراده او بیر لاری د سلطنت چاري په شتوګه سره تنظیم کړل. یعنی په دې حساس او ستونزمن او مشکلات حالاتو کې میرمن هورا خالتي د شی ارادي د شو تدابیر لاله څخه د سلطنت چاري په شتوګه سره تنظیم کړل او په دغه عین وخت کې مسعود ته لیک ولیږه چې هغه د اصفهان څخه راسي او د غزنی ښار د حکومت بهرني حالت سره چې وس مختي د حالت څخه ووزي. یعنی دا هغه استراتیجی و چې د بحران د مخنیوي لپاره ترې استفاده کړی و. د هورا خالتي نقش د مسعود د سلطنت پر مهال باندې اوس هم په دې برخه کې د هورا خالتي نقش ولو چې د مسعود د سلطنت پر مهال باندې د کوم ډول کارونه سرته ورسول. هورا خالتي په مسعود د سلطنت د ټینګښ لپاره هڅې وکړلې. یعنی هورا خالتي دا کوشش وکړه ترڅو مسعود نور هم دغه سلطنت په غزنی کې قائم وساتي نور هم ټینګ سي او هغه دې برخې ته نور هم تشویق کړه. د هغه ملاتړ د غزنی د سلطنت د ژغورنې لپاره اړین وو. یعنی کچیر دی غوښتلای چې غزنی سلطنت وژغورل سي هغه ثابت او ثباته پاتې سي نو د هغه ملاتړ ته ډیر سخت ضرورت وو. نو د غزنی د سلطنت د ژغورلو لپاره د میرمن هورا خالتي و ملاتړ ته سخت ضرورت وو. د هغه په نشټون کې د دربار چارې په بریالیتوب سره مخته مدیریت کړي. یعنی د هغه یعنی د کله چې مسعود شتون نه درلودله نو د هغه په نشټون کې به هم کله کله میرمن هورا خالتي د دربار چایاري په بریالیتوب سره مدیریت کولی او د هغوی اداره او منیجمنت په یې میرمن هورا خالتي په خپل سره ترسوي. یعنی په خپل سر سره به دا ټول کارونه دی په خپل سره منیجمنت کول د هغې ترتیب او مدیریت به یې دی په خپل کوي. میراس هورا خلتی د غزنی د تاریخ یو لوتلی شزنه شزه پاتش و چی د هوشارتیا سیاسی اداری او بحرانونو په مدیریت کې ځانګړی مقام درلود. یعنی هورا خلتی د غزنی د تاریخ یو وتلی شزه پاتس ول کوم چې د افغانستان یو له هوشارو نامتو زړورو افغانو مېرمنو له جملې څخه شمېرل کېدل. نه یوازې دا چې دا ډېره زیاته هوشاره او بلکې په سیاسي اداري کې هم ډېر ستر خدمتونه سرته رسېدل ولی و او هم چنان د بحرانونو په مدیریت کې ځانګړی مقام درلود. یعنی د خپل ګران هیواد افغانستان لپاره یې په دې برخه کې ستر خدمت سرته ورسوه. د هغې میراث په افغانستان کې د ښځو لپاره د یو سیاسي او زړورې رهبرې په توګه یادیږي. یعنی میرمن هورا خلتی څخه چې موږ ته کوم میراث پاتې دی، د هغې د خبرو څخه، د هغې د کرکټر څخه چې موږ ته کوم میراث پاتې دی، هغه دا دی چې هغې د افغانستان د ښځو لپاره د یو سیاسي او زړورې رهبره په توګه سره اوس هم یادیږي او اوس هم د ټولو افغانو میرمنو لپاره یو مثال ده. یعنی هر افغانه میرمنه کولای سي چې دغسې یو غوره شخصیت خپل ځان څخه جوړ کړي او دغسې یو افغانو قهرمانو میرمنو له جملو څخه وشمېرل سي، لکه څرنګه چې میرمن هورا خلتی وه. نو رب دې تاسو ټولو درنو زده کوونکو ته قوت او توفیق درکړي تر څو تاسو هم وکولای سي په راتلونکي کې همدغسې د غورو شخصیتونو له جملو څخه واوسېږئ. او درنو زده کوونکو، دا اوس موږ تاسو د نن ورځې لوست په دغه راتلونکي برخې کې موږ تاسو کورنۍ دنده لرو. تاسو په کورنۍ دنده کې مې درنو زده کوونکو درې سوالونه چمتو کړي دي. تاسو به همدغو درو سوالونو ته ځواب وایست او په خپلو کتابچو کې به له خپلو ځانو سره نوټ کوئ. وروسته به تاسو وګورئ چې تاسو څومره معلومات د خپلو نن ورځې د درس څخه ترلاسه کړي دي. لومړی سوال دی، درنو زده کوونکو، هورا خلتی په کوم ځای کې د تاریخ یوه مهمه ښځه وه؟ یعنی تاسو به هغه ځای واضح کوئ چې هورا خلتی په کوم ځای کې د افغانستان له تاریخي میرمنو له جملو څخه شمېرل کېده. دویم سوال، د هغې د مسعود لپاره لیک څه پایلې درلودلې؟ یعنی کله چې هورا خلتی د مسعود لپاره لیک ولیکه، هغه لیکه څخه یې کومه پایله یا هم نتیجه ترلاسه کړه؟ څلورم سوال، درنو زده کوونکو، دریم سوال دی، هغې د بحران د مخنیوي لپاره کوم ستراتیژي غوره کړې ده؟ یعنی میرمن هورا خلتی په هغه وخت کې چې کله بحران او ستونزې او ننګونې رامنځته کېدلې، نو په هغه وخت کې د بحران د مخنیوي لپاره له کومې ستراتیژي څخه استفاده وکړل او څنګه یې د بحران مخنیوی وکړه؟ نو درنو زده کوونکو، دا اوس موږ ستاسو د نن ورځې لوست هیله مند یم چې یو څه مو زده کړي واوسېږي او په یو څه باندې پوسې واوسېږي. هیله ده چې تاسو یو څه معلومات د میرمن هورا خلتی د ژوند اړوند ترلاسه کړي او په دې پوسې ویاست چې میرمن هورا خلتی څوک وه، څه ډول شخصیت و. نو نور درنو زده کوونکو، ستاسو د نن ورځې لوست پر همدې ځای باندې پای ته ورسېدی. تر دې بل داسې درس پورې چې زه ستاسو په درانه چوپړ کې حاضرېږم، د الله په امان، ښه وخت ولرئ.
درسی ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیزه خپرونه.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم اهلا و احترامات مقبول کی قدرمن او درنو زکون کو یو ضربه هم تاسو ټول ته شرف واس فهم درن ورځی درسی موضوع ته هله من دیم چې تاسو ټول درنه زکون کی ورته روغ جوړ او صحت مند او سری د سیا چم پتان می درنه ګل دی زکون کوله که سان نس زمرو تاسو دنن ورځی درسی مضمون د افغان مشهور مرمن اړوندی نو د تل پسیر هم تاسو افغان مشهور مرمن پیژنو او د هغوی د ژوند په حق له مشپړ معلومات تر لاسه کو. درنو زکون کوله که سان نس زمرو تاسو د تیر ورځی لوست یو اتل افغان زړوري مېرمنې اړوند نن ورځ یو ځل بیا هم دامدغه سی یو اتل زړوري افغان مېرمنې اړوند می معلومات تاسو ټول ته چمتو کړی دی. هله من دیم چې د لوستر پر پر سره ملتیا وکړي او یو څه زده کړي. درنو زده کوونکو، یو ځل بیا هم یادونه کوم، مخکې له دې نه چې زه ستاسو لوست ویل کوم، تاسو ټول درنو زده کوونکو سره باید خپل قلمونه او کتابچې موجود واوسئ تر څو د نن ورځې د درس مهم نکات په خپل کتابچو کې له خپل ځانو سره نوٹ کړئ. همدا یوازینۍ لاره ده چې تاسو کولی شئ خپل درسونه په اسانه او ښه توګه سره زده کړئ. نو راځو درنو زده کوونکو د خپل لوست پر لور باندې زموږ تاسو د نن ورځې لوست شلم لوست موضوع سپوږمۍ زریاب ده. ولو چې سپوږمۍ زریاب څوک وه، څه ډول شخصیت وه او کوم کارونه یې زموږ د ګران هېواد افغانستان لپاره ترسره کړي دي او څنګه یې وکولای سوای چې د افغانستان په تاریخ کې خپل نوم ځای پر ځای کړي. سپوږمۍ زریاب، سپوږمۍ زریاب چې اصلي نوم یې سپوږمۍ رویوف دی، په 1390 هجري شمسي کال کې په کابل کې زیږیدلې ده. لولو چې سپوږمۍ زریاب چې اصلو نوم یې په خپله سپوږمۍ ریوف دی په 1390 هجري شمسي کال د کابل په ښار کې زیږیدلې ده. نوموړې د افغانستان یوه مشهوره لیکواله ده چې اوس په پاریس او فرانسې کې ژوند کوي. لولو چې میرمن سپوږمۍ زریاب د افغانستان یو له مشهورو مخکښو افغانو لیکوالانو له جملې څخه ده چې اوس فلحال په پاریس کې فرانسې یعنی په فرانسې کې ژوند کوي. د هغې د پام وړ اثار دشت کابل او د در کشوری دیگر دی، یعنی د میرمن سپوږمۍ زریاب له مشهورو اثارو څخه چې دی یعنی ډېر زیات چې شهرت لري هغه په خپله یو دشت کابل دی او بل در کشوری دیگر. دغه دوه اشعار دی چې اوس فلحال ډېر زیات مشهور دی او د دې د مشهورو اشعارو له جملو څخه شمېرل کېږي. درنو زده کوونکو، اوس هم په دې برخه کې د میرمن سپوږمۍ زریاب د ژوند د پیل او همچنان د دې د زده کړو اړوند معلومات ترلاسه کوو چې میرمن سپوږمۍ زریاب ژوند څه ډول و او څه ډول یې خپلې زده کړې پای ته ورسولې. سپوږمۍ زریاب د عبدالرؤف پنجشیری لور وه چې د کابل د لرغونو آثارو سوداګر و. ولو چې میرمن سپوږمۍ زریاب د عبدالرؤف پنجشیری لور وه چې پلار یې پخپله په کابل ښار کې یو سوداګر یا هم تجار و، یعنی تجارت یې سرته رسوه. د هغې پلار د ماشومتوبه څخه هغه زده کړو ته هڅول او د سپوږمۍ د ماشومتوبه د کیسو سره علاقه پیدا کړه. یعنی میرمن سپوږمۍ زریاب کوم چې پلار یې له ماشومتوبه څخه زده کړو ته هڅوله او دا تشویق یې ورکوي تر څو دا زده کړې وکړي، نو له ماشومتوبه څخه د دې مینه او علاقه ډېره زیاته له لیکوالۍ او کیسو لیکلو سره پیدا شوله او د کیسو لیکلو په پیل باندې دې شروع کول. خپلې زده کړې یې د کابل په ملالۍ لیسه کې پیل کړلې. یعنی میرمن سپوږمۍ زریاب د کابل په ملالۍ لیسه کې خپلې لومړنۍ زده کړې پیل کړلې او بیا یې د کابل پوهنتون څخه په فرانسوي ژبه او ادبیاتو کې د لیسانس سند ترلاسه کړه. وروسته کله چې میرمن سپوږمۍ زریاب د 12م ټولګي څخه فارغ شول، یعنی د مکتب زده کړې تکمیل کړلې، وروسته د هغه څخه د کابل پوهنتون کې فرانسوي ژبه او همشان د ادبیاتو کې د لیسانسي سند یې ترلاسه کړه. بیا یې د فرانسې په بنزوانس کې د عصري ادبیاتو کې پی ایچ ډی ترلاسه کړه. یعنې وروسته د هغه څخه میرمن سپوږمۍ زریاب په فرانسې کې د بنزوانس په شت کې خپلې عصري زده کړو په ادبیاتو کې پی ایچ ډی ترلاسه کړل، یعنې دکترا یې هم ترلاسه کړله. د لیکوالۍ پیل د جګړو له پیله وړاندې د هغې لیکنې په افغانستان او ایران په ورځپاڼو او مجلو کې خپرېدلې. یعنی کله چې هغه جګړې تورتم او سیاسي ننګونې او کوم مشکلات چې په افغانستان کې و، یعنی هغه وخت چې دغه مشکلات موجود نه ور، د هغه څخه مخکې د جګړو د پیل څخه وړاندې، یعنی د هغه څخه مخکې د هغې لیکونه په افغانستان او ایران کې زیات شمیر شعرونه او لیکنې په ورځپاڼو او همچنان په مجلو کې خپرېدلې. یعنی د دې کومې لیکنې چې دی سرته رسولې، د دې ټولو لیکنې د افغانستان او ایران په ورځپاڼو او مجلو کې خپرې کېدلې. د هغې سبک د البر کامو، پرانتیس قفقه او صداقت هدایت له خوا اغېزمن شوې. یعنی د هغې سبق شو، یعنی د هغې هغه تګلاره چې دی مخې ته وړلی په کوم ډول سره دې لیکنې سرته رسولې، هغه ټوله د البر کامو او همچنان د پرانتیس قفقه او صداقت هدایت له خوا څخه ډېر زیات د دې پر لیکنه باندې اغېزه اچولې وه او د دې شعرونه د همدې له امله څخه ډېر زیات شهرت پیدا کړی و. د هغې د داستانونو کرکټرونه په لنډه توګه معرفي کېږي. یعنی هغې چې کوم داستانونه معرفي کړي دي، کومو داستانونه یې واضح کړي دي، کومو د کیسو په باره کې چې کومې لیکنې دي سرته رسولي دي، هغه ټول یې ډېر په لنډه توګه سره معرفي کړي دي. یعنی د عنوان دغه کومه موضوع چې دی معرفي کول، هغه یې په لنډه توګه سره معرفي کړې ده، خو د بیان په جزئیاتو کې دقت زیات دی او وروسته د هغه څخه چې دی دغه کوم بیان ورکړی دی، د کومې کیسې چې ځینې وشته کړي دي، په هغو کې د دې دقت ډېر زیات دی او خلک د دې د بیان د جزئیاتو څخه یو ډول فهم او درک اخلي. د سپوږمۍ زریاب د اثارو ځانګړتیاوې. درنو زده کوونکو، اوس هم د لوست په دې برخه کې د سپوږمۍ زریاب د اثارو ځانګړتیاوې لولو چې د هغې په اثارو کې کومه خاصه ځانګړنه وه او کومې ځانګړتیاوې درلودلې. تر سلویشتو ډیری لنډې کیسې لیکلې دي چې ځینې یې فرانسوي ته ژباړل شوي دي. یعنې د میرمن سپوږمۍ زریاب له سلویشتو څخه زیات شمېر لیکنې کړې دي، کیسې لیکلې دي چې په هغو کیسو کې ځینې کیسې فرانسوي ژبې ته هم ژباړل شوي دي. په دې کیسو کې یو تړلی او سخت نړۍ انځور وړاندې کوي. یعنی دې په دا کیسو کې د یوې تړلې او سختې نړۍ انځور وړاندې کړی دی. د یو سختې نړۍ هغه حالات او هغه تورتم او ننګونې، هغه بحرانونه، هغه ټول شان دې په دغو کیسو کې بیان کړی دی. چیرې چې کرکټر په ځانګړې توګه ښځې د ستونزو په وړاندې مبارزه کوي، یعنی چې د قوم کرکټرونه د حکم مثال چې دی ورکړی دی، کوم ځای ته چې دی اشاره کړې ده، هغه کې په منظم او په ځانګړې توګه سره د ښځو د ستونزو په وړاندې مبارزه ده او د هغوی د حقوقو څخه ملاتړ کول دي. مشهوره اثر درنه ځکونکو، اوس هم د میرمن سپوږمۍ زریاب مشهوره اثر لولو چې د میرمن سپوږمۍ زریاب کوم مشهوره اثر دی د هغو نمونه لولو. د میرمن سپوږمۍ د مشهور اثر له جملو څخه لکه مخکې چې موږ یادونه وکړله، دشت کمل و، د همدارنګه د هغه تر څنګ شرنګ شرنګ زنګها دی چې په 1323 هجري شمسي کال کې و، او بل در کشوري دیګر په 1318 هجري شمسي کال. دا اثر د ختیز مهاجرونو د ژوند د سرګندوالي په لویدیځ کې انځور کړی دی. یعنی په دغه کله چې در کشوري دیګر دغه کوم اثر چې دی لیکلی و، یا هم کومې لیکنې چې دی کړې وې، دا په 1318 کال کې و. نو په دغو اثارو کې د ختیز د مهاجرونو د ژوند سرګندوالي او پکښې کې معلوم سوی دی، یعنې د هغوی د ژوند انځور یې پکښې کې راوستلی دی. د هغې او د نرود زریاب ګډه ټولګه برف نقاشي های روی دیوار، نه یوازې دا چې د میرمن سپوږمۍ زریاب ځینې زیات شمېر لیکنې شته، بلکې د هغه تر څنګ د میرمن سپوږمۍ زریاب سره یو ځای د نرود زریاب ګډه ټولګه هم شته چې په هغه کې د دې د برف و نقاشي های روی دیوار هم موجود دي چې هغه هم چاپ شوي دي. د سبس ځانګړتیاوې د هغې کیسې د روان او ساده ژبې څخه برهمن دي. یعنې د میرمن سپوږمۍ زریاب هغه کوم سب یا هم کومه تګلاره چې دی په خپلو کیسو کې استفاده کول، د هغې تګلاره یا هم هغې سب چې دی د هغه کیسې چې دی ډېرې ساده ژبې څخه برهمن دي. یعنې د ډېرو ساده الفاظو څخه استفاده کړې ده. د فضا او صحنو د انځورولو لپاره ساده الفاظ کاروي چې بې ځایه اوږدوالی نه لري. یعنې په خپلو کیسو په خپلو لیکنو کې یې د ډېرو ساده صحنو او ساده انځورونو او ساده الفاظو څخه استفاده کړې ده چې بې ځایه اوږدوالی یې خپلو کلمو او خپلو جملو ته نه ډېر کړی. یعنې خپلې جملې په ډېر ساده شکل سره لیکلې دي تر څو یو څوک فهم ځینې واخلي او په یو څه باندې وپوهېږي. یعنې په خپله لیکنو کې یې د ساده ژبې څخه استفاده کړې ده. د هغې لیکنې د نړیوالو لیکوالانو لکه البر کامو او فرانتیسکا د اغېزو لاندې دي. یعنی د هغې دغه کوم لیکنې چې دی کړې دي هغه د نړیوالو لیکوالانو تر اغېزې لاندې وې چې د هغو په څېر باندې دی خپلې لیکنې سرته رسولې. همچنان د میرمن سپوږمۍ زریاب مهاجرت ولو چې څنګه مهاجرت وکړه او ولې وکړه او په کوم کال کې دا مهاجر اسول له افغانستان څخه. په 1991 کال کې د روسیې اشغال پر مهال د فرانسې په سفارت کې د ژباړونکي په توګه کار وکړه. یعنی میرمن سپوږمۍ زریاب په 1991 کال کې د روسیې اشغال، کله چې روسیې اشغال مهال و، نو په هغه وخت کې دې د فرانسې په سفارت کې د ژباړونکي په توګه سره کار سرته رسوي. لکه څرنګه چې موږ پوهیږو چې میرمن سپوږمۍ زریاب د فرانسوي ژبې په برخه کې یې لیسانس سند ترلاسه کړی و، نو دې په دغه وخت کې د فرانسې په سفارت کې د ژباړونکي په توګه سره کار سرته رسوي. نوموړي په همدې کال له خپلو لونو سره فرانسې ته کډواله شول او په 1994 کال کې د رهنرود زریاب هم ورسره یو ځای شوه. یعنی کله چې دی په دغه روسیې سفارت کې کار سرته رسوي د یو ژباړونکي په توګه سره، نو په همدغو کلونو کې د خپلو لونو سره یو ځای فرانسې ته کډواله شول او په 1994 کال کې رهنرود زریاب هم د دې سره یو ځای شوه. ورستی کلونه ای رحم رو دزرگا پا افغانستان تستونه شوا نستونه شوا خوسپوشمی دخپول اولادونو فالانه او تدریس لپاره پا فرانسه کی پاتشوا هینی کلا چی رحم رو دزرگا پا افغانستان تا بیرتا بلاله لنو دا افغانستان دا بیرتا تک سخو روستا مرمن سپوشمی زرگا پا دا حقی سر تک با نکرل حقی دخپول اولادونو و دخپول لونو سر یوزه پا فرانسه کی پاتسوار او خپل جوان تایی ادامه ور کرله پا در لسه اوننیویم کال کی د رهنورو د زریاب د قوید نورنس ناروغی لعمل است پجموی کابل تا ستنشوان اینه کلی چی پا در لسه اوننیوی هجری شمسی کال کی رهنورو د زریاب قوید نورنس ناروغی بندی اختست بله یعنی در غاکوم کرونا ناروغی چو و پا در ناروغی بندی دم ابتلاست بل نو پا هغا وقت که مرمز پجموی زریاب دیت مجبور است بل ترسو کابل تا بیرتا بلارسی رهنورو د زریاب د همدی ناروغی لعمل مرشوا یعنی کلسیده هم دغه بیرتا کابل ترستونس ول نو پام دی وخت کې رهنارو د زریه په د کوایټنونس ناروغي لامل څخه مرشوا نو درنو زکون کو دا اوس مرسته سودنن رجلوس هلمند يم چې تاسو یو څه ذکر او سیږي او دې باندې پوسی وي یاست چې پرمنس پوجمې زریه په څو په سړول شخصیت او کوم ډول خدمت نه زمرد کړان هیواد افغانستان لپاره تر سره کړی دي اوس هم دلوس په دې برخه کې تاسو د کورنۍ دندې پر لور باندې راځو درنو زکون کو تاسو د ټولو کورنۍ دنده ادریس ورنه می تاسو ټول ته چمتو کړی دي تاسو به هم دغه ادریس ورنه په خپل کتابچو کې خپل ځانه سره نوشته کوی او هر سوال ته به جلا جلا جواب وایست لومړی سوال درنه زده کوونکو سپوږمۍ زریاب د کومو مشهورو آثارو لیکواله ده یعنی د هغې کوم مشهور آثار لیکوالي دې سرته رسولې ده دوم د سپوږمۍ زریاب د لیکوالي په سبک کې د کومو نړیوالو لیکوالانو اغېزې دي یعنی د کوم سبک کومې طریقې څخه زیدې استفاده کړې ده هغه د کومو نړیوالو لیکوالانو اغېزې د دې په سبک کې موجودې دي دریم سوال درنه زده کوونکو سپوږمۍ زریاب فرانسې ته د کوم علت له مخې کډواله شوه دغه علت به تاسو واضح کوی او په خپلو کتابچو کې وي نوشته کوی نور نه درنه زده کوونکو ستاسو د نن ورځې لوست تر همدې ځای پورې وو هله داسې خسته شوي به نه یاست او یو څه به مو زده کړي وو اوسېږي تر بل داسې درس پورې چې زه ستاسو په درانه چوپړ کې حاضرېږم د الله په امان
د آزادی ملما د خبرونه ته مو زنوري اسنوري هر کله کوم نن مو داسې یو څوک ملما دی چې ډېر عمر په سوداګرۍ کې تیر شوی او په خصوصي سکتور کې ډېر پنګونه کړی او ډېر وختونه هم د دې سکتور یو لمسؤلینو پاتې شوی دی د کرنې په برخه کې لوړې زده کړې کړي د افغانستان پاکستان د سوداګرۍ د ګډې خونې مرستیال او د شاداب ظفر د کور جوړولو د شرکت رئیس محمد یونس مومند مومند صاحب خبرونه ته ښه راغلاست په خپله ځان راوپیژنی محمد یونس مومند څوک دی چیرې زیږیدلی لومړنۍ زده کړې ثانوي او لوړې زده کړې چیرې کړي
بسم الله الرحمن الرحیم د ازادي راډیو محترم اوریدونکو ته جناب نوې صاحب تاسو ته خپلې نیکې هیلې سلامونه وړاندې کوم محمد یونس مومند د کندهار ولایت په شپږمه نایه کې په 1905 کال کې زیږیدلی دی ابتدایي زده کړې مې لومړی په فاضل کندهاري ښوونځي کې او وروسته د هغې بیا په زرغونه ابتدایي کې د رختم سیم په پرېداتم وروسته د احمدشاه بابا لیسې څخه بیا د احمدشاه بابا لیسې څخه چې هلته لږمه کې په شرایط خراب او بیا وروسته د راغور سره بیرون لیسې څخه په پاریغه سوی ما البته د سی وی د امتحانو څخه وروسته چې دوه کاله ما د سی وی امتحان ورکړی دی د البیرون لیسې څخه په 1965 کال کې پاریغه سوی 1965 کال کې ز بیا رالم د جلال آباد په هونتون ته د زراعت پونځي د اقتصادي پلان ګزاري څنګه ته کامیاب سوی ما او در هغه وخت پورې چې په جلال آباد کې جنگونه و هلته چې جنگ پیښو بیا ما لوړې زده کړې نیمګړې پاتې وې هغه وروسته بیا وروسته د کندهار په اوتاق تجارت کې ما خپل وظیفه پیل کړه په 1985 کال په اواخرو کې ما هلته وظیفه پیل کړه او بیا تقریبا تر 1900 چې هلته د وارداتو د اتحادیې د مسؤلیت ما درلودې وروسته بیا تقریبا د هغه څخه وروسته ما خپل تجارت هم ورسره کوي چې زما پلار په دغه تجارت یا هلته په کندهار کې زما نور محترمان چې هغه هم کاروبار درلودې او د هغه کاروبار څخه موږ هم خپل کاروبار درکوي او بیا وروسته ما په سنگاپور ته سفر وکړ او هلته مې خپل د تجارت لومړی پړاو د هغه د څخه واردات شروع کړ چې زموږ شرکت هغه وخت اوس معلومات په نامه باندې او د پروشګای مومند چې په کندهار کې و سات روشی مومن داز مر د فامیلی هغه په اصطلاح بیکګراوند چې موږ هلته خپل کاروبار کوی، موږ نسبتا په یو متوسطه او کورنۍ کې زیږیدلی یم او خپل کارونه مو د هغه د څخه پر مخ بیولي دي او زحمتونه مو کښې دي که زما ورونه وو او که زما مرحوم پلارو، الله پاک دې غر کې رحمت وګرځي.
وروسته بل ځینې نورې پوښتنې هم وکړم په دغه اوس چې تاسو وویلې دلته ډېرې پوښتنې مطرح کېږي. تاسو ویلي چې د سوي امتحانونه مو ورکړي وو، د سوي امتحانونه مو د ثانوي دوره کې ورکړي وو که څنګه، او د سوي امتحان مو د څه لپاره؟ یعنې تاسو له هغه ټولګي کې چې وایي د ټولګي نه ستاسو هغه د دکری سویل لوړه و؟
دوه شان چې ډېره ورځ ما هغه وخت پیدا چې ما تقریبا په ما د کورنۍ زده کړې مسؤول یا د هغه وخت مشهور ډېر استاد عالم استاد غلام احمد خان، الله پاک دې دی وبخشي، هغه زموږ کورنۍ استاد او جناب محترم او د قدوس نجیب صاحب چې تاسو یې پیژنئ، هغه زموږ ته د انګلیسي تدریس کاوه. د دواړو استادانو په کیمیا او په بیولوژي او په فزیک کې جناب محترم مرحوم استاد غلام احمد خان چې زموږ د کندهار د ډیرو مشهورو استادانو څخه په مچا باندې سه کې هغه ماته په کور کې تدریس وکړو، چون دا غزما سویا چې و د زموږ پر سیمپو باندې لښکته نو بیا د دوی مشوره دغه و چې زه باید د سوي امتحان ورکړم، چې ما د پنځم سیمپ امتحان ورکړ دی، چې په ژوند ترانم د شپږم د سوي امتحان کړی و لم دا هم مشتره و زه په وخت کې په داس مکتب کې به رالم چې زما د سندر کشر و زموږ په درغنې د یکی ټول زموږ هغه د زما سره په سم کې هم غوښ پښتنه چې ټول په انجینیو په سم کې او یوازې زو مې چې زما په ټول هم سم پیاینو کوس ما ځاغه ورې شه دوه ته معلومې هغه هم ډېر په مشهور لایکانې و خصوصا به دا تم سم ته مخ پاره غسی وي بیا مو ارتباطات سره نشته، نو حالت زه په درغنې کې نه یکم چې زموږ یو مدیر سره یو وخت تعالی دغه کې رحمت وګورئ محسنہ جان هم ډېر یو لایق او ډېر شمه ډېر او مرحوم اسامه جان خان اغا صاحب چې هغه زموږ ته مکتب مدیر خو تعالی دی وبخشي ډېر یو موافقه.
یعنی مومن صاحب دغه اندغه لومړنی خونځي کې تاسو وی انجونو او الکانو یو ځای زده کړې کولې؟
تاسو و چې دوه شان و چې څو وخت چې موږ په فضل کندهاري کې و، فضل کندهاري کې هلته زه تقریبا زما دغه مې غالبي چې د دوهم څخه دریم سمپ ته ولاړو، زما دغه و چې هلته شرایط ډېر خراب سول، بیا موږ د خپل د ډن چې زموږ کور و د فضل کندهاري ښوونځي پر مخامخ باندې، هلته زموږ کور و د فضل کندهاري ښوونځي په داسې ځای کې واقع ده چې دغه سړک مستقیم تللی دی تر هراته پورې، د ډن در چوک چوک ته سړک دا ښوونځي واقع ده چې دا یو ډېر مشهور ښوونځي زموږ کور دې پر مخه مخو، نو موږ هلته شرایط ډېر خراب سول، موږ د خپل کور څخه یو تقریبا 15 کیلومتر 30 کیلومتر چرالو دلته، دا غته دا شونځي چې موږ انتخاب ته هم موږ کور ته نږدې او هم موږ دکان ته نږدې په هرات ورو ده، نو بیا دلته دلته موږ.
بله، تاسو ویل چې په جلال آباد کې د زراعت او پلان گزاري رشته انتخاب کړی وو او هغه نیمګړی پاتې شو، لته علت یعنی تاسو غوښته چې په کرنه کې خپل تخصص واخلي او بیا څه وشول چې ورسته مو کاملا خصوصي سکتور یعنی د پانګونې ته مخه کړل، سوداګري ته مخه کړل؟
په دوه شان چې ډېر مهمه تاسو کې چې د جلال آباد دا مشهور جنگ چې په زور لسته او چرل جرل سه وشته تکال کې جنگ سو زور د کورنۍ موضوع دا و چلته، موږ تقریبا لشته د ایډیال نو انده درو د وطن خواته ډیر شي ونالته، موږ ته په پونتون کې تقریبا یو څه مشکلات تر پیښوله، زموږ د پونتون کې چې هلته ډیر زما تر وو چې هغه یو ډیر محترم دوست کلندر دی سات لګې مریض دی، الله پاک دې ځان ورکي چې په خا د خوست والی چې هغه هلته زموږ سره په هغه پونتون کې هغه وخت دی هلته گزاره کول چې ډیر محترم، او دا کټ موږ دا سوشل ته چې د جنگونو پیښوله نو کورنۍ ماته دا غره کړ چې ولرم پیښور ته د پیښور ته خاطر خبرې ته موږ کوټ ترالم او د کوټ تلات په کندهار سره مچون دا جنگونه هلته ډیر سول او کومج نسو کولای چې هلته بیا نو د فامیل رته دا و چې درځي چې تاسو د کړی کې خپل نه خط خپل مکرې شي پیښ نشي نو به په کندهار ته راغلم.
بیا څه و شو چې
درځه زما علاقه نه و د درس سره، زما علاقه چې و اصلا د ټیپ سره و په دغه انتخاب د پوهنځي کې چې کیږي په دا وخت کې زما ته یو څه دغه سو مشکلات و، اولین چې ما انتخاب کړی زما درس په زراعت کې شنه کړو بیا می ټیپ شنه کړو، ما به دا اول ټیپ شنه کړو بیا می زراعت شنه کړو.
یعنی کافی نمرې مو د ټیپ لپاره تر لاسه کړې په کانکور کې؟
کافی نمرې تر لاسه.
بله بله، مو مس کراشو خصوصي ژوند ته نه اتمن متهلی است، څو اولادونه لري؟
د خپل طالب هم ځله شکر ته اولادونه ست که اته ضمان لرم او تقریبا 15 لورګان ان شاء الله
که ما شاء الله ډیر د سکم یو در باندې ډیر ګران دی په کور کې په اولادو کې خو یعنی هغه توپیر مشکل لا ګران دی مګر بیا هم کېدای شي
ټول ما شاء الله دلته داسې دی چې دا ما پلار دی خو یو شګه ویل وی اولاد ته چې دا کار وکوي هغه ودرې و دې کوم یو وی دا د سمه د کوم یو بل څه وی چې دا کار وکړي هغه چاس کولای شي نو پر موږ باندې هغه اولاد ګران دی چې هغه دا ډېر کوشش کوي په خپل ژوند کې کوشش وی دا درس ته ډېر توجه کوي یعنی زما دا اولادونه چې هم دی هغه هم ټول ما شاء الله په شته تدریس کې حتی زما تقریبا مشر لسی چې دی هغه تقریبا د اوسم دریشه پاره تلور سه پاره د قران شریف په حافظان دي او موږ یو کورنۍ چې د خصوصا موږ تقریبا شپږ ورونه یو دا موږ داسې فرق هم نکو کده دی اولادونه که موږ اولادونه یعنی څوک ان شاء الله شکر وی الحمدلله اوس فرق هم نس کولای او ګرد داسې یو اتفاق وي خاط کې ژوند دي زموږ راګان کې دي قدر پم چې زموږ راګان ما تر زمون هم سماتي عزت کی او زموږ زمون درما په خپل ورونه عزت کې نه دا الله پاک تم ور باندې ډیر لوی احسان سوی دي د خپل تعالی ډیر لوی فضل دی
دا ډیر ښه خبره دا تاسو ویل چې د کندهار د سوداګری خونه کې مو کار پیل ک لږ وخت رئیس کزه اشتباهونه کم تاسو ډیر په خصوصي سکتور کې فعال پات شوی وي د غرض د رهبری کې مو رول لوبولای دی نه یوازې د کندهار بلکې د ټول افغانستان په سطح باندې کراشو دا خصوصي سکتور معمولا خصوصي سکتور نوم خلق ډیر اخلي دا خصوصي سکتور کې خلکو ته اروپا جنې په ډیر عادي ژبه خصوصي سکتور څه معنا
تاسو ته بهتره معلومه ده چې په دنیا کې یو مشهور توي پرایویټ سکتور تو توي خصوصي سکتور په معنا چې ګورم یو د دولت په خاله شرکت یې په افریقا و دا چې په حکومتي بخش ولا کې دي خصوصي بخش یا په خلکو پورې تړلي هر هغه کاروبار چې خلک کوي او د وطن لپاره د وطن د خلکو ضرورتونه د وطن د خلکو لپاره سرمایه‌ګذاري د وطن د خلکو لپاره کاروبار کوي هغه ته خصوصي سکتور ویل کیږي یا پرایویټ سکتور چې ویل کیږي هغه دغه چې په نن دنیا کې او په افغانستان کې هم د خصوصي سکتور د حکومت د زر سکتورو په کارو کې هم غشتل دي او هم کارونه پر مخ روان دي په توګه مثال کې زه تاسو ته یو مثال درکوم مثلا د اریانا شرکت او د کامیا شرکت اریانا هم شرکت مش په افغانستان کې تقریبا ډېر وجده صادقه لري ولې د کامیا شرکت هم صادقه لري ډېر خدمات کوي خلکو ته او خلکو ته په کاروبار کې په توګه مثال په افغانستان کې یو د خانه سازي شرکت اوس تقریبا په افغانستان کې تقریبا شخصي د خانه سازي تقریبا په سوو شرکتونو دی او کاروبار کې یو زموږ بل غټه کمپنی چې په افغانستان کې هغه تقریبا د شاداب ظفر په نامه د خصوصي غټه کمپنی د خلکو ته د کورو خدمات وړاندې کوي ما بل ورور چې هغه ته جناب سید محمد صدیق مومن صاحب هغه مومن د عمومي شفاخانه عمومي رئیس چې په کندهار کې هلته ده او بل زموږ حاجی صاحب یوسف مومن صاحب چې هغه تقریبا د لایف سټار تجارتي شرکت عمومي رئیس دی او خپل کاروبار کې په آسیا ایمانه او دوبی او امارات او افغانستان کې ټول ځای ته کاروبار کوي دا پرایویټ سکتور یا خصوصي سکتور د په شخصي تجاران چې کاروبار کوي د وطن د لپاره د خلکو د لپاره د دې خصوصي سکتور ورته
د خصوصي سکتور رول دی او هیواد په اقتصادي وده کې څومره تاسو مهم بولی
تاسو به تر معلومه د څو وخت چې په دغه تیر څلور کال د مخه اسلامي امارات رالي موږ تاسو ګورو چې د ټولو دنیا سره ارتباطات هم د ټولو ګمرکاتو د قطو د ټول خلکو خصوصي سکتور وت باندې دي چې دغه کنیکټینګ یا مشلول پیل کې تر جنوبي اسیا او مرکزي اسیا په څنګه سره مشلو او زموږ تقریبا 20,000 کنټینرز مش پاتو د یاد یو نه چې زموږ تر زموږ ترانه هم کارن لکه جناب محترم الکوزي صاحب بزرګوار مایل صاحب محترم احمد یار صاحب د ټول مش ګټه وجوړې دولو د خصوصي کور مشران چې ودارال لاړل مش اول زموږ کنټینر چې په کراچي کې باندې په بندرآباد کې ټول خپل وطن تر شروع سوله ده د پانو سره مش په لغیر د اسلامي امارات په همکاري باندې سره خلاص کړل او دغه د خصوصي کور رول چې په افغانستان کې تاسو وګورئ یو لیټر تیل تقریبا په 3 کال کې یو ور د ټول منځ کې په افغانستان کې تیل ارزانه و یعنی دا غیر رهبری د خصوصي سکتور و چې دا په دې وتوانېدي چې باید پورته شي. دا قضات هم غذایی مواد په ټول افغانستان کې غذایی مواد ګرچې حکومت په هغه وخت کې په خپلو اړوندې کارو اخته او په کاروبار او په دې شانو اخته و، ولې خصوصي په دې وتوانېدي چې په وطن کې په اصطلاح د غذایی موادو قلت رانیسي او خلکو ته د خلکو په هره ولسوالۍ کې په هر ځای کې رسي. بل په ګیان کې چې زلزله وسوله زما په یاد دي، زه جناب ساتي صاحب زما ملګری دي، موږ تقریبا د کابل څخه حرکت وکړي 14 ساعت پات یا 14 ساعت پات موږ ګیان ته ورسېدلو. اولین کس چې زلزلې ته ورسېدل موږ هلته ورسېدلو، هلته مو خدمات وړاندې کړل خلکو ته، خیمې پیسې د لایف سټایل شرکت څخه خدمت نورو د مومن ګروپ ته کندهار د ژوند ټول افغانستان تجارانو ته ودانګل کومکه او پیډه اوس په کونار کې زلزله وسوله. یعنی زه یقین ته وایم چې په دې خصوصي سکتور ډېر مهم رول لوبوي. یعنی دا د خصوصي سکتور رول دی، خصوصي سکتور خلکو ته د کار په پیدا کولو کې زمینه د رشد د وطن د پرمختګولو کې مهم رول لري.
په تیر جمهوری نظام کې خصوصي سکتور لپاره ښه زمینه برابره وه، تقریبا په افغانستان کې راوټ کېده خصوصي سکتور او ډېره وده وکړه. فکر کوئ چې په افغانستان کې دغه د تیر جمهوری نظام کې د خصوصي سکتور ستنې پیاوړې ایښودل شوې دي؟
یقینا په دې کې شک نشته چې موږ باید حقیقت دقت وایو. د خصوصي سکتور ستنې پیاوړې ایښودل شوې وې، او دا چې په لاندې کچه د تطابق موقع نه و او زور نه و چې دا تطابق په تور د مثال مثلا د اوسپنې په باره کې زړې اوسپنې باید د افغانستان څخه بندې وي، چې د وخت جمهور رئیس دغه هم چې هېڅ زړه اوسپنه به ولي تطبیق یې ډېر سخت کار ورته کرپشن ډیر وو، او هر اوس په سوور سو کنه اوسپنې د افغانستان څخه تقریبا $50 په یو سل ډالر تللې، موږ ته بیرته د سیخ په باره تللې په $200 یا په $1000. چې دا کار په تیرو 4 کالو کې د هغه پایې پر بنسټ باندې دا بند شو، او تقریبا په یو مکتوب باندې محترم اجمل برادر خوصیب هغه هدایت ورکړي اقتصادي معاون صاحب چې دا باید نورې ولاړې نشي او بندې سولې. دا هغه رشد اوس تقریبا په افغانستان کې د څلورو فابریکو پر ځای باندې تقریبا 3 فابریکې دي، چې دا باید سړی د حقیقت وایي، او دا حقیقت ته ولې اوس تقریبا خصوصي کور ته حمایت هم کېږي او توجه هم کېږي. تقریبا افغانستان په تیرو کلونو کې خود کفایي ته د رسېدو په حال کې.
یعنی یو فتصف فکر کوي، یو ولادت بيداوي چې نړیوال پنګوال په افغانستان کې دومره پنګونه تزړه نه کوي، د وسنۍ حکومت څوک نړیوال پر رسمیت نه پیژني. تاسو مخکې یادونه وکړه چې خصوصي سکتور په دې تیر څلور کلونو کې له نړی سره په تیر بیل سوداګری په برخه کې نخلولو یو ښه میکانیزم دی.
وختم چې د افغانستان په خصوصي سکتور چې دی، دا یو به پرېس خصوصي سکتور په توګه او د غیر دولتي سکتور په توګه کولای شي چې د ټول دنیا سره خپل ارتباطات ټینګ کړي. دا د تاسو ته په ځغرده وایم چې ان شاء الله خصوصي سکتور او دا چې د خارجانو دغه تاسو توجه وکړي، خارجان خصوصا په افغانستان کې کته چې وګوري د هر مملکت خلک افغانستان ته راځي او دلته سرمایه گذاري کوي او سرمایه گذاري کوي. د سرمایه گذاري د سرمایه گذاري کې ولې موږ دې ته هم په اصطلاح ضرورت لرو چې باید د ټولو دنیا سره تعامل وکړي او دنیا د افغانستان سره تعامل وکړي. که چیرې تعاملات تر دې مخکې راشي، موږ به هم په صادراتو کې ډېر رول ولوبو. یعنی تقریبا په تیرو 4 کال کې، په اول کال کې تقریبا چې 2022 کال کې تقریبا 250 میلیونه ډالر صادرات، وروسته 1 میلیارډ ته ورسېدل، بیا 1.5 ته، او بیا په دې اخر 4 کال کې زموږ د خصوصي سکتور د زیار او کوشش په نتیجه کې د رڼو همکارانو د کوشش په نتیجه کې موږ وکولای شو خصوصي سکتور صادرات موږ وکولای شو چې تر 2 میلیارډ اضافه ته ورسو، چې دا هم یو ډېر مهم مسله ده. په دې کې مهم رول دی، امنیت هم مهم رول لوبوي، کرپشن نشټوالی هم مهم رول لوبوي، او د کوکنار کرکله چې کوم څه ده دا هم ډېر مهم رول لوبوي. ولی بر علاوه شته د جهانیانو څخه موږ ګیلاده د کوکنار او د بجیس په باره کې درته وسپري د افغان بزګرانو سره
کافي مرسته کړې. بله، د شفافیت مسلې ته راځو. کراش دې خبره ته چې اوس په افغانستان باندې ځینې بندیزونه لګول شوي، مالی بانکداري سیستمونه سم کار نه کوي، که دې ته په پام سره د خصوصي سکتور په وړاندې هغه مهم خنډ څه شی دی؟ اوس تاسو په څه ډول باندې پیسې خارج ته انتقالوي یا خارج نه بیرته افغانستان ته انتقالیږي؟ د فکر نه کوي چې دا لوی یو لوی خنډ دی، او ځینې نور خنډونه به هم وي چې احتمال لري تاسو به ډېر ورته متوجه وي.
حقیقت تاسو به مرمه جناب نوري صاحب محترم چې په دنیا کې ترانسپورت او پیسو د بانک د لارې څخه یو مهمه نقطه ده، ولې بیا هم خصوصا زموږ د افغانستان ترایشه یعنی مینی اکسچینج ټول مشران دا وکولی شوی چې څلور کاله د افغانستان په انتقالاتو کې مهم رول ولوبوي. ولی هغه بانکونه چې پرایویټ یا شخصي بانکونه وو هغه هم په دې کې مهم رول لوبوي. ولی ضرورت ده چې د افغانستان پر هغه کنګل شوي پیسې یا د افغانستان توس اوس په اړه چې د افغانستان خلک دغه څخه استفاده وکړي. تاسو ګورئ یو چا په پای کې تلویر در ډالر بلو دی او د میاشتې 200 ډېر تعامل یعنی د افغانستان خلکو په حوصله وکړله هم د بانکو سیستم ته مشکلاتو ته اوژه ورکړله. اوس هغه دی چې ګولي په اوسني شرایطو کې زه فکر وکړم چې موږ د دنیا سره بانکي رابطه ټینګه نه کړو د افغانستان به ډېرې خارجي سرمایه ګزاران په دې کې مشکل ولري. موږ ارزو دغه دی چې باید د دنیا سره تعامل او زموږ پر بانکو باندې تاجرات لري کول په ترانسفر کې موږ ته کوم مشکلات لمنځه وړل دا به وکولی شي کله مشکلات لمنځه وړل شي چې تو افغانستان خارجانو ته سرمایه گذاري نور هم پراخ کړي او خارجانو په ډاډ وکولی شي چې ته سرمایه گذاري وکړي.
تاسو مخکې د شفافیت د موضوع یادونه وکړه. په تیر جمهوریت نظام کې تاسو ویل چې د شفافیت خوندنه وي. یو بیلګه یې هم د کابل بانک موضوع ده چې هغه تاسو ولیدل چې مثلا په څه رسوایي باندې بدل شو ده. کراشو اوس تاسو وایئ چې د پخوا په نسبت اوس په خصوصي سکتور شفاف دی، خصوصي سکتور کارونه ډېر رانه دي.
کابل بانک هم موضوع هم یو ډېر لو موضوع او داغه وخت چې د افغانستان د خلکو اعتماد پر بانکو باندې کم شوی دی تر اوسه پورې دا بیا اعتمادي څلکا له بیچ برته اعتماد وکړي دا بیا برته منځ نه راځي. هغه زموږ چې عامیانه متان دی وی دی کې بی اعتمادي څلکا دغه با اعتماد د لاسه سره وکړي. مشکل په دې کې دی چې زه فکر کوم چې افغانان یا خلک خپل باید لاس ورکړي او کوشش پیل وکړي چې خپل وطن په آبادۍ کې څنګه کم رول ولوبوي. تاسو سوال مې ورسره تاسو کوم برعکس سوال وکړي چې تاسو وسته خصوصي سکتور د فکر کوم چې په خپل خصوصي سکتور هم شفافیت کې دی. خصوصي سکتور په ډیر دقت سره ګوري چې د دې د مالیاتو پیسې د سالنګ پر لار مصرف کیږي. یعنی دا د سالنګ موضوع چې دا موږ د جناب وزیر صاحب پیغامه سره د جناب د مشرتابه د افغانستان د زعامت په مشرتابه باندې موږ نو کولای شو چې خلک رااله موږ ته تسبه ورو کې خلک رااله ول موږ پر د لارې موټر تیرو موږ اجیریو چې حتی نیمه پیسې هم ورکو چې سالنګ لري. دا د افغانستان خلک د سالنګ لار د افغانستان خلک جوړوي په ډیره میړانه سره دی ګوري په افغانستان ټول خلک دغه وزیر صاحب فائدامه تقریبا مشتو ورلل دی چالت په خپل فدا یخ کی روش کال ورن کال ګوري د سالنګ لار یو شری چې جوړ شوی چکا دریاب میشه. یعنی د ډیری غوزی وي د یو لرګی کې چې څنګه نو په دې خاطر په د ډیری لرګی د یو غوزی کې یعنی دا څومره شکارو سو پر نور باندې د جلال آباد پر لار باندې کار شوی دا هم د افغانستان د سکتور یعنی شفافیت پر دې موږ په دې باندې یقین لرو چې موږ مثلا د کوشتې په کانال ته خلک ډیر متوجه دي چې د صحیح محصول ورکوم. یم ته دا چې خلک راول چې په کوم محصول به مشکلات کې درلودم غوړو پر محصول ورکی پر مالیا ورکی په دې خاطر چې زما په وطن باندې مصرف شنو ده هغه مهمه خبر دي چې
په یعنی دا اعتماد اوس حاصل شوی دی. بله بس سوداګرو پنګوالو دا اعتماد بله
زه تقریبا درې کاله د مخه د کندهار ته ستلم نو زه تقریبا 14 ساعت رسیدم. اوس کندهار ته سړی کولی شي چې ډېر پیغامه تقریبا په 2 ساعته کې 9 ساعته کې چې ډېر عادي رفتار باندې وکړي رسیدلی شي. دوهم لین سړک هم کاروبار شروع دی. دا هغه بعضې اعتمادونه دي چې د افغانستان پر حکومت باندې خلک یې ولي شاید دا خلک د امنیت په باره کې نور څه هم غواړي. خلک غواړي چې مملکت یې نور هم پیشرفت کړي. موږ باید شین ولرو، موږ باید هوایي پلونه باید زموږ په مرکز کابل کې باید جوړ شي. په کابل ښار کې تاسو ګوري ډېری بندي لارې خلاصې دي. ارزو به تاسو چې نورې بندي لارې هم باید خلاصې شي تو خلکو ته عامه سهولت راشي او عامه پروژې باید ډېری پر مخ لاړ شي. چې د افغانستان خلک تو سلويش کال جنگ تیر کړی دی. موږ غواړو چې د نورستان پر زموږ سره کې کتاب یې په شته ډول جوړ شي. خلک باید دلته تفریح لپاره لاړ شي. نور دا سی ولایتونه چې هغه کولای شي چې افغانستان په یو تورستي ملک باندې نو دولت دغه په لار کې کوشش ته هلته د میدانو ضرورت پېښ نو افغانستان هم قرار خپل مسیر ته کوي. موږ خپل مشوره ورکو د خصوصي سکتور په اړه موږ ملي مشورې ورکو خصوصي مشورې نو او ملي مشورې ورکو چې د افغانستان د ټول عام ولس په ګټه.
مننه. خصوصي سکتور تاسو ویل چې خلکو ته ډېر کارونه ایجادوي، کړه شو د ښځو ونډې ته په تیر بیا اوس چې اکثرا په کور کې نیول شوي دي، د ښځو لپاره په خصوصي سکتور کې اوس هغه امکانات شته ده؟
تاسو به سره ملو چې د افغانستان په افغانستان کې د افغانستان یو ډېر قشر زموږ محترم خوندې خپل د دوی ته عزت ورکړل سید کې هغه د غلوی په وزول مسد دی، په مالداری بوختي، په مرغداری بوختي، په ټول شپخانو کې تاسو ګورې خدمات دي او اوناس ته بچی ته ټول زموږ خوندې کوي او دا واقعا چې سړی افتخار پکې په داس خوند باندې چې او هم په تجارت کې که تاسو ګورې ټول کاروبار باندې کاروبار باندې چې د نبی علی صلوات و سلام محترمه زوج محترمه حضرت بی بی خدیجه رضی الله عنها په خپل په تجارت باندې بوخت و او یو تجار و نه تجارت په اسلام کې سنت طریقه ده او اسلام خپل چوکاټ لري هر څه ته ارزو لرم چې په اسلامي چوکاټ کې شته چې اوس تجارت کې نور هم تجارت پر مخ لاسي زموږ شته دي په کور کې تقریبا اضافه در 1,000,000 شته یو تنا په غالي کې مصرف دي اضافه تقریبا در 1,000,000 شته په کور کې په خپل د اورګانیک د چرګانو غوښې دي دا ټول بازار ته د شته د چې په کورو کې تر چرګان تربیه کوي او مالداری چې دا هم اورګانیک غوښتې دا ټول زموږ د اوناس طبقې د خوا څخه تربیه کیږي او په ټوله شپخانه کې چې د اوناس طبقې لپاره ټول موږ چې تر دې ښه دي هلته خدمات وړاندې کوي او د خلکو لپاره خدمات وړاندې کوي د اوناس طبقې.
تاسو مخکې یادونه که څه هم وکړله، لوی پروژې لوی پانګونې ته ضرورت لري په افغانستان کې، هغه چې ګټه ټول د افغانستان وګړو ته رسیږي. د څو د سالنګ تاسو یادونه وکړه، ځینو د افغانستان کې د بندونو موضوع ده، د برېښنا د تولید د مثلا نور فابریکو دي چې ډېر خلک په هغو کې مشغول کیږي. خو که راشو دې خبرې ته چې لوی پانګونه د نړیوالو پانګوالو هغه پانګونې ته هم اړتیا لري، فکر کوي چې نړیوال په اوسنیو شرایطو کې دې ته زړه کوي چې راشي په افغانستان کې پانګونه وکړي که مستقیم نشي کولای، آیا د کورنۍ خصوصي سکتور یا د کورنیو پانګوالو سره په ګډه په دې هېواد کې پانګونه کوي که څنګه؟
تاسو به سره معلومه ده چې یو مملکت دی چې دلته 40 میلیونه نفوس لري، که چیرې خارجان راغلي دلته سرمایه ګذاري کوي، آیا موږ به لاس تر زنه کښېنو؟ موږ به کوشش کوو. دا د یو مشهور عالم خبره ده چې موږ باید د هر مشکل سره باید فرصت جوړو او خپل فرصتونه باید ایجاد کړو. ما درته وویل نو موږ به تر څو پورې ماتره وایي چې د سالنګ سره کوم شته یا روسیه را جوړوي یا به امریکا را جوړوي یا به خارجان را جوړوي، دا خپل د افغانانو نوښتو او خصوصا په سکه د خصوصي سکتور ونډه چې هغه وخت موږ د خصوصي سکتور مشري کوله یا دغه کول په دې کې موږ وکولای شو چې د سالنګ د لارې دفاره او د اول د تجارانو ټول موافقه واخو او بیا موږ دا موافقه د وزارت محترم پیدامې سره شریک کړو. ورسره درغه د خپل د جلال آباد کابل لاره چې وډیر لو لاره ودا هم موږ د وکول چې په نو موږ په داسې کو افغانستان د رات لري چې باید غټ شرکتونه په خپل سهامي غټ شرکتونه جوړ کړي او هغه سهامي شرکتونه به افغانستان کې کار کوي او کارګولي دا هم ډیر نیوي چې بیل افغانستان هم په ګلوبل ویلیج کې یو کلی دی او موږ ضرورت لرو چې ټول دنیا سره موږ ارتباط لرو او دنیا موږ سره ارتباط لري. موږ ضرورت لرو چې د دنیا خام مواد استعمال کړو، دنیا ضرورت لري چې موږ خام مواد استعمال کړي. د دنیا ټول یو په بل ده. افغانستان په ترانزیتي لحاظ هم تاسو ګورئ چې یو ډېر د جنوبي اسیا 2 بلیونه یا 2 میلیارډ پاپولیشن او مرکزی اسیا 2 بلیونه پاپولیشن جمع چین جمع روسیه، دا موږ کولای شو چې وې مشلو افغانستان، یعنی افغانستان کې فرصتونه ډېر دي. ولې نسو کېدلای چې یو څوک یو ماته یو د تجربې او وګورم نو زه به تاسو ته کوم چې د بتای پر ځان سم کزم محرک نسم او لاړ نسم ته په تلاش ونه کوم، نو زه نسم کولای نو زه به خپل ځان څنګه درې ځای پر سم. دا مهمه خبره ده چې موږ باید کار وکړو او د خپل د سبا د لپاره باید یو شی وټاکو. خدای دې هر خارجي چې په افغانستان کې وغړي شي د افغانستان د اقتصادي ګټو پر مبنا باندې او خپل د مشروع ګټو په خاطر باندې په افغانستان کې سرمایه داري وکړي. د فکر کوم چې په افغانستان کې یو شبي ستاره تاوار
محمد صاحب تاسو دغه تجربه ته په پام سره چې د تجارت او سوداګرۍ څخه لری، یو چاته چې غوړی نوې سوداګرۍ پایل کړي، څه سپارښتنه کوي؟
سپارښتنه پوښتنه دا شته د فکر کوم چې یو څوک چې غواړي چې نوې سوداګري شروع کړي هغه باید خپل د توان اندازه باید کار شروع کړي. اول جنا باید مستحکمه کړي، تعداد باید مستحکم کړي، خپلې مشورې وکړي او تجارتي چې د پر یو اصل ډېر استوار دی چې هغه په تجارت کې رښتیا ویل دي. کدی ان شاء الله رښتیا ویل زه فکر کوم د دې یو مشهوره چې دی هغه د بریجستون ټیرو دی. د بریجستون ټیرو دی هیڅوک نه، بریجستون ټیرو نه یو ډېر ښه ټیرو نه دی. په دنیا کې ډېرې فابریکې دي. د بریجستون ټیرو چې څه وخت خلک رانیسي شپږ میاشتې د مخه پیسې ورته جمع کوي، ویل نور هغه ته وایي وایي سلسل کنټینر ریزل کن چون دې خپل اعتماد او اعتبار هغه شی چې کاروي د هغه ډیټیل تا ته وایي او بل هیڅوک په دې باندې دغه کې د کاکولا په خو هغه اولین ترين مشر چې هغه یو داسې توکو چې هغه په دغه مشته کراچي ورته یا په کندهار کې ریډیو ته هغه پر ریډي باندې شربت خرڅول. اوس د کوک نوم په ټوله دنیا کې ستا او توکو به کوک هیڅ پروتین نه خوري. نو دا په دې خاطر چې خلک باید خپل ځان باندې ډیر د باور واقعده ولري چې څوک پر هیڅ نه دی پاته او ان شاء الله د الله پاک په فضل باندې ستاسو پر شاته سره ان شاء الله خدمت وکي او خپل کاروبار شروع کړي. فکر کوم مختبر سيږي ټول سوداګر ته هم بیا دا ته وجود چې په خارج کې هم وي د خپل سرمایې څخه دی لږ لږ سرمایه و افغانستان ته د یو غټ سهمي شرکت ته پاره چې موږ هم یو کار باندې شروع کړی دی ان شاء الله تاسو پر به ورسته شروع کړو. نور یې نور شه محترم ان شاء الله چې هغه به هم د برق په اړه کوي او هم به د لوی مدنو د اختصاص برخه کوي ان شاء الله به تاسو سره شریک کو د خیر سره ان شاء الله کوشش کوچی موږ به دا شرکت دا سهمي شرکت جوړو شاغه